ګرانو دوستانو ستړي مشه ورسته به د ازادي راډیو د ژوند رنگونه خبرونه واوري خو تر هغه مخکې پام کړی د دې سات مهمو خبرونو ته. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دینی عالمانو په غونډه کې راڅرګند شو او وینا یې وکړه. نوموړي په وینا کې پر یووالي ټینګار وکړ او همدارنګه یې وویل چې شرعي احکام به په درسته توګه عملي کړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې له طالب چارواکو سره په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې ویلي چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیایي د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یو سوداګریزه کښتۍ چې 2000 ټنه غله پکې بار د اوکراین د بریډیانسک خار له ساحلونو چې روسي اشغال کړي وتل ده. د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر اوکراین د بریډ له پایل راځي له دې بندر لومړی بار کښتۍ د چې د سفر اجازه ورکول کیږي. ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. ایران او امریکا یو بل د دغو خبرو اترو په ناپرمختګ تورنوي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شولې د کروندو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیاتې کرل کیږي چې تر پروسس وروسته ډول ډول وریجې ورڅخه ترلاسه کیږي. د افغانستان چارواکو درې کاله مخکې د یوې سروې له مخې ویلي وو چې افغانستان د وریجو د تولید له اړخه نږدې 6.5% پر ځان بسیا سوی دی. ورسره د وریجو واردات هم افغانستان ته کم سوي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. په دې منځ کې خلک زیات شوله کوي. د کندز ولایت ترڅنګ شوله په تخار، بغلان، ننګرهار، بلخ، کونړ، سرپل، بدخشان، بامیان، غور، دایکنډي، اروزګان، هرات، بادغیس، لغمان، کابل، خوست او پکتیا کې هم کرل کیږي. خو د وریجو د تولیدونکو ولایتونو په ډله کې کندز لومړی مقام لري. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او څلور وچو ساتونو کې د 140 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او زیاتوي چې په دې فابریکه کې 221 کسان په کار بوخت دي. نن پر دې خبرې کوو چې شوله څنګه کرل کیږي. په کندز ولایت کې چې زیات خلک شوله کری کومې ستونزې لري، په دې کې کوم ډول مرزونه کیږي او دا چې حاصلات څنګه راټولیږي، کروندګر کوم ټکي په پام کې وساتي، پر همدې مسله له یو کروندګر او د کرنې له متخصص سره خبرې کوو. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض د کندز ولایت یو کروندګر سربلان مایار. مایار صاحب، ستاسو تماس کا رخصت وي دی پروګرام ته شرغلاست. اول که د خپل ځان په اړه معلومات راکړي چې په کومه ولسوالۍ کې ژوند کوي او څومره مزکه باندې مو شوله کړلې.
لومړی سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته او د زراعت متخصص ملما ورور ته. یو د خوندي ولایت سیدین کوم او شولې ځمکې چې دی دا په ایران سره ولسوالۍ کې دي چې دغه ولسوالۍ کاملا تقریبا 80% خلک یې شولې کوي چې دغه شولې د کندز مختلفو ولایتونو ته د دې وریجې صادرېږي او یا دغه ولسوالۍ څخه ده چې د آمو سیند نه د دې زراعتي ځمکې اوبه کیږي. خو بدبختانه یا متاسفانه وایم چې سږ کال په کندز ولایت کې وچکالی او زیاتره سیمې چې هغه ټولې شولې کرل کېدلې سږ کال دغه شولې د زراعت څخه محروم شوي دي. سږ کال چې موږ وروسته یو ایمان صاحب ولسوالي ده چې اوبه لري، بل دشترچي ولسوالي ده، او نور مرکز او نورې ولسوالۍ کې شولو کار سږ کال کامرنګه ده. دا اوس هم خلک د اوبو د ستونزې سره مخ دي، حتی شولې خو هم دي کرلې زیاتره سیمو کې لکه پورې چې جوار مۍ سنځلې دا کړي هغې اوبه هم نه پیدا کېږي، خلک خپل پټي اوبه کوي او زراعت پکې وکړي.
بله، تاسې دغه د شولې د کرلو د پایل له ورځې څخه که معلومات راکړي چې څه ډول کرل کېږي، څومره اوبه غواړي، ځکه چې په ځینو ولایتونو کې چې شوله نه کرل کېږي خلک یې ممکن په اړه زیات معلومات هم نه لري.
په کندز ولایت کې چې کومه تجربه لرم، شولې ډېرې اوبه غواړي. دلته د ساور میاشت کې خلک بوزغالي اچوي ځمکو لپاره، چې هغه بیا جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي بیا هغه پټۍ کې کري نالۍ په لاس باندې، او اوبه ډېرې زیاتې غواړي. یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي، بیا لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته، بیا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي. نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلورویشت ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي. نظر نور ولایتونو کې چې زه کوم معلومات لرم هلته اوبه ورته وي چې همیشه ډنډ نه وي، خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي، یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي.
بل مایر صاحب، تاسو ول چې شوله زیات اوبه غواړي، اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده، په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده، نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، اوبه ډېرې دي. دغه تېر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکې چې دي د څلور سربندونه لري، عمومي نهرونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي. خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي، په اساسي ډول یې جوړ کړي دي. نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. پخوا دغه سربندونه چې خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخال او خاص باندې دا بند جوړو، اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي. په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته، خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد، تالی آباد، چاردره، قلعهزال او خپله د کندز مرکز سکل د اوبو د کمښت سره مخ دی. یعنی دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سکل.
بله مایر صاحب، تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل. کله چې تاسو ورځي په مځکه کې کار کوي، یوازې ځي که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي؟
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي، واړه که لویان دي. د شولو د غنیال چې کوم دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې کړي، نو د کور غړي ټول په هغې کې مصروف وي. په دې کې هلته بیا موده کمه وي، وخت کم وي، نو غټ واړ ټول مصروف وي. هر بزګر کوشش کوي چې د خپلې شولې په وخت نالېږي، نو کله که چېرته ناوخته نالېږي بیا داږي منی ته هغه بارانونو ته چې د هغه وخت کې د بارانونه دهقانان داږي راهر کوي، نو د هغه نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي. نو دلته فکر وکړئ چې په کندز ولایت کې که په مجموع کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهقانۍ یا بزګرۍ کې مصروف دي، نو که د کور یو تن دی، که دلته ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري، نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي.
بله مایر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي، لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي؟
لویان دغه بوزغله را وباسي، مثلا لو کوي، دغه ځمکه پولي جوړوي، ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي. د ماشومان چې ماشومان نارای مثلا لس کلن دولس کلن دغه تر لس کلن نه پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي، شولې ورسره نالېږي. د شول نال د هغه ماشوم هم شي کولی خو دغه درانه کار نه د ماشومان نه شي کولی د کورنۍ غټ غړي چې دي پلارونه هغه دغه درانه کار نه کوي به د سپک کار کوي د ماشومان هم څه شي کولی مرسته کوي
بلې دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیا ایست که دوی په خپله خوښه ځي
دوی په خپله خوښه ځي په خپله خوښه ځي کار کوي په دې دغه څو ورځې بیا د ماشومان دغه نیال ته د شوقي ځي کار کوي په دې چې خوشحالېږي مام زیاتره ډېرې کورنۍ چې هغوی اقتصادي وضعیت خراب دی هغوی جبري هم اچوي چې هغوی کار وکړي زیاتره کسان څوک چې ځمکې نه لري یا دقاني نه کوي بیا هغوی دغه ماشومان بیا روزانه کار کوي دوی د نورو خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا درې سوه څلور سوه تین سوه افغانۍ د ورځې دوی ته ورکوي چې سهار نه تر مازدیګره پورې هغوی سره کار کوي په نیال
بله مایر صاحب خپل څومره مځکه لري او څومره مځکه باندې تاسو سږ کال شوله کړلې ده یا نور شیان مو کړلې
سږ کال مونږ تقریبا څلور جریبه مونږ شوله کړلې دي یا مونږ په ایمان سره کړه نور کندوز کې هم مونږ لرو چې په اجاره باندې نیولې دي
امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې اوبه زیاتې کمې سوې نه دي دا اوبه چې تاسو لګوي په نوبت لګوي که د هر چا ورځ یا وخت معلوم وي
کله چې اوبه ډېرې بیا بس هر سړی بس سربند عمومي نار راغلی چې هغه کلو کې تر آخري نقطې پورې د دې ولسوالۍ دغه نارونه تللي دي نو هر سړی بس هلته خپلې ځمکې دپاره واله لري مثلا درې څخه څلور پنځه داسې ځان ته اوبه واله لري په هغې کې اوبه راځي بس هر سړی د خپلې ځمکې ته اوبه ورکوي کله چې بیا اوبه کمبوتي بیا په نوبت باندې لري دغه عمومي معراوي بیا د سیمې کوکباشي هغې بیا دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي نو اوس فکر کوم په کندوز کې دغه اوبو کمښت دی په کندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې څلور پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي څلور ساعته بیا بل کلي هم په نوبت دی نو کومې سیمې کې چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تر اوسه پورې د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی چې هغه خلک هغوی دغه مځکې
بله ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کېږي که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیش نه سي څه چاره سنجول سوې ده
مننه په خوا دا زورواکي وه چې هر سړی چې به زور و مسله به لرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغوی به په زور باندې دغه اوبه راتهولې بیا به خلکو ته به نه ورکړل چې په دې اوبو په سر باندې به لانجې کېدلې حتی مسلحانه جګړې به پ کېدلې خو په دې وروستیو کلونو کې دغه د اوبو ستونزه په ایمان صاحب ولسوالۍ کې حل شوې ده دومره جنجالونه نه ترسره کېږي او بل هلته مسؤلین لري مسؤلین شته دی بس هغه یې ټولو خلکو ته اوبه رسوي نو پخوا دا پېښې ډېرې کېدلې اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نه شته دی یا په نوبت دي هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي خو په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس دغسې پېښې نه لیدل کېږي حتی بعضې سیمونه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند دی شاروان په نامه دی چې د ارچینه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دغه لوړې ځمکې اوبه کوي حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزاد دي زیاتره خلک د شپې هم راوځي دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کېږي دوی فصلونه ځمکې خراب نه کوي په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده او هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز داشتې ارچی ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته مخکې مو دا هم وویل چې بزغلي په سور یا غوی میاشت کې لګول کېږي یا کرل کېږي په کومه میاشت کې بیا دا وده کوي په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوئ ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتره معلومېږي د نورو په نسبت
او کله چې کله چې دا د شول بوزغالي اچول کېږي دا څلوېښت ورځې وخت نیسي، یعنی په څلوېښت ورځو کې دا رسېږي نیال ته برابرېږي. یعنی اول د ثور که دا وشیندل شي پټیو کې لسم د جوزا دا آماده کېږي، چې لسم د جوزا دا باید وکرل شي نال شي. نو دا چې نال شي بعد د هغې نه دوه ځل درې ځل دا کوټ غواړي تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته، نو بیا په میزان میاشت کې دغه شولې پخېږي او بعد هغې نه خلک ریبي او راټولوي او وریجې کوي.
دا ډېره زیاته موده نه ده؟
درې میاشتې وخت نیسي، څه باندې درې میاشتې دغه وخت نیسي دغه شول راټولول.
بل کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د طبیعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرضونه لګیږي په دغسې بوټو کې یا په دغسې زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپله تجربه راته وایست چې دې کې هم ځینې مرضونه لګیږي؟
یاره نظر نور حاصلات په شولو کې دومره مرضونه، یعنې زه چې کومه تجربه لرم دومره زیاته مرض نه کوي. دغه تېر کالو یو قسم چلجي پیدا شوي، دغه وږې بیا خوړل، خو بیا دلته دوایان وي، بیا خلک دوا شیندي دي، دوا شیندي دي، دغه دوا په واسطه باندې هغه د کنټرولېږي. خو زیات مرضونه چې کوي دغه ترکاري ډېره مرضونه کوي، غنم مرض کوي، شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور فصیح دي.
شوله ولې مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو زده چې اوبو کې زیاتره نور فصیح چې دي دا حشرات یا چینجي دغه متضرره کوي. شوله تلل شاته په اوبو کې نو هلته د حشرات یا دا نور چینجي دا شیان هلته د منځه ځي. بل دوا خلک شیندي دغه دوا په واسطه باندې. پخوا به د خلکو دغه شولو کې کله چې دغه ازره واښه اضافي واښه راشکېدل دا به په لور په واسطه باندې دا د منځه وړل شاوه کول دی. اوس دغه وروستۍ پلنې کې دغه واښو دغه ازره بوټو دپاره دوایانې دي چې هغه د پمپ په واسطه یا په اوبو کې خوشې کوي، هغه پرته د شول نه دغه نور بوټي ټول د منځه وړي. نو دغه فکر کوم چې دغه دوا دغه نور دغه حشرات یا هغه مزره دغه چې په شولې دي دا د منځه وړي، نو دې په اثر باندې دومره ډېر مرضونه شولې نه کوي.
بله معیار صاحب، په نوره نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دي هغه د پرمختللې ماشینرۍ په مرسته ترسره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشینونه وي چې په نور نړۍ کې د ماشین په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغو کارونو کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشینرۍ په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشینرۍ راوستل شي؟
اړتیا شته ولې نشته؟ خو متاسفانه چې تېرو حکومتونو یا د تېرو شل کلن حکومت چې دلته حاکم و، یعنی هغه چې هغه چې لازم وه چې باید د زراعت په برخه کې کار وشي، متاسفانه هغه کار نه دی شوی. یعنی که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک.
بل معیار صاحب، په خپله دغه کاروانګر ولې اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتما ځینې اتحادیې لري چې کولی سي د هغو په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارده کړي.
د اتحادیې لري دغه بزګر چې دي هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي. نو د هغې په خاطر باندې دی وسه توان دا نه ایجابه چې دی د خارج نه ماشینري راوارده کړي او دلته د هغې نه استفاده وکړي. د هغې د بزګر اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، ښه نه دی چې هغې هغه عصري ټکنالوژۍ نه کار واخلي. یعنې زما په نظر دا د حکومتونو د زراعت د ادارې مسؤلیت دی چې بزګرو دپاره کار وکړي.
بلې معیار صاحب، افغانستان کې اکثره خلک په بخښي تاسو خبرو ته راولېږم، په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه ورځ د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی سئ چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یا یاره شخصا موږ دروزه پورې کوم بانک دلته په کندوز کښې نه لږ هغه دې د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي دا څه موږ تروسه نه دي لیدلي خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شوي تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیانه بزګرو ته ورکوي خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري یعنې هغه وخت چې یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کښې دوی نه ورکوي هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کښې ورکوي یعنی کله چې دوی اکثره وخت د غنمو تخم یا کوټ ورکوي زمونږ بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کښې کري نو دغه کوم مرستې چې د اصلاح شوي تخم یا د کوټ په نامه کېږي هغه به زیات دي دل وهود میاشت کښې ورکوي هغه وخت کښې ورکوي چې هلته بزګر یعنې کاملا خپل غنم کرلي دي یعنې کالتیا ورته نه دي که ورکوي د پیسو په مقابل کښې ورکوي او بل هغه هم ده چې نمایشي شکل لري هماغه د کلي ارباب یا ملک همدغه خلک اخلي بېرته ده په تور بازار کښې خرڅوي یعنې هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی وي نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتې وي بزګر ته یوازې هغوی په زراعت په وده کښې هغوی سره مرسته وکړي زیاتره قرارداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغوی په بازار کښې غنم اخلي فقط صرف سرکوي هغې باندې دهقان هم مطمئن دي دهقانان یې کریم نو یعنې هغې باندې اعتماد نه کوي که وایې خولي بس درته بازار کښې خرڅوي که کوټ یې خپله ځمکه کښې استفاده کړي هغه غنم یې درته بازار کښې خرڅوي داسې څه نه وي چې هغه دهقان ته ګټه ولري اکثره دهقانان د خپلو تجربو نه کار اخلي هغوی خپله تجربې کوي یعنې زراعت اداره یا نور موسسات چې وي هغوی تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې مثلا د شولې داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وکړي داسې تر اوسه نه ترسره کېږي وروستیو کلونو کښې به دغه د وریجو د پروسس شرکتونه په کندوز کښې جوړ شوي دي دوه درې شرکت دي فکر کوم د هغوی کوشش کوي چې ښه تخمونه را وړي دغه شرکتونو والا اوس د بزګر سره مرستې کوي مثلا تخم ورکوي ښه تخم ورته را وړي د نورو مثلا پاکستان نه بل ځای نه چې هلته تجربه شوي هغه تخمونه توضیح کوي بیا د کوټ په وخت کښې کوټ ورکوي بیا کله چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کښې بیا دغه پیسې بیا دغه شرکت ته درته ورکوي هغه شولې بیا دغه پیسو مقابل کښې د په هماغه وخت چې کوم ریټونه وي هغه ریټ مطابق بیا دغه شرکت والا اخلي بیا وړي هلته پروسس کوي
ډېره مننه د ژوند د رنګونو پروګرام ته غوږ یاست له ازادي راډیو څخه نن په کندوز کښې د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو کروندګر سربلند مایر زموږ میلمه دی دغه ورځ د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون یې نه روښ کېږي کولی سي اورېدونکي هم دې پروګرام ته زنګ را ووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې راسره شریکې کړي یوه شمېره مو ده 00 420 22 11 24 شپږ سوه یو بله شمېره مو ده 00 420 22 11 24 پنځه سوه یو هغه اورېدونکي چې د واټساپ په اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمېرې ته دغه شېبه زنګ را ووهي یوه شمېره مو ده 00 420 22 11 24 شپږ سوه یو هغه اورېدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کښې د ماپښین 2:24 دي په کندوز کښې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سرې د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یوه اورېدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتګار ما او ډېر دهقانانو بزګرانو ته توجه کوم ول بدبختانه
کوم ځای څخه مو زنګ وهلی
وزارت زراعت دغه نه ما
ستاسو آواز ډېر خراب راځي کې او څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد ولسوالۍ ما
بل سابق لوگر که این شول کرلی ولی و سوگ بنشتا دا اخبال وزارات زراد با دیر توجه کی او دا دی قندوس خو سابق با دا قندوس او لوگر دی کابل کندو دی غلی بعد وزارات زراد توجه کی او دی قانان و خسان دا دی شول سی کریم دوغ سر با دیر توجه کی اصلاح شده تخمونه ورکی او دی دوی پا اوبو که بعد اغا بیالی و تجوری کیش دا اوبا سیزر ورور شیدی او دی تا دوا ورکیش دا اغا شراد اغا موزه شان دی بای نیشی او گیا دی بای نیشی دی خاصل وخلی ولی زن اخپلا دا وزارت زراد نخی خاطران نرم دا ورگی نپستان مکان کلو باندو تا وزارت زراد نجی وقت اخپل دی وقار نوزی با بلغار نوزی اخپل ما شخلی او گوره مگه سایی خونی ندی جوری کلی او بلا سی پابریکی دی تا ندی جوری کلی اخپلا وزارت زراد کلا شول پخیزی او دی آتا پروسو چیزی کی او پخپلا پا افغانستان که تینا گتا واخلی او بجی تا نو مگه تاج باید دازی او اکی زراد نرافرم بادر آوالی ولی زا اخپلا اصنا سبوت وی دوبانی لرمش وزارت زراد نشولو تا نه باغداری ته توجه کوي او نور زمینداری ته توجه کوي دغه افغانستان نه یعنی ښه زراعتي مملکت او ښه دهقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلدي ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکتر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ مېوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي بعد وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا او میری باز خارجه صادری کی زمیندار بیچاره دیر مصرفونه که یا بوجی کو تور کو تو دا شپاق زره روپی یا دوشتیر کو دا پا دری زره روپی دا جو تخم پیشیم نپوره کوی نو منگ تاجه نمانه نکم دا دی رادیو زدی تازی خیخ پروانه کوی او بزو دا ویساب که دوی دوگانی اقا غږ د لیو هغه هم نه خپروئ تاسې کار مه کوئ که نه زموږ اسنادونه یا ویډیوګانه درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګوري بله بده نشه وي
ډېره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی و د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله اخونزاده هم روغ سوی دی اخونزاده صاحب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپل تجربې را سره شریکې کړې دغه راز د سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپل تجربې شریکې کړې ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کېږي که کمه سوې
السلام علیکم و رحمت الله زموږ د خوانه تقلی صالح صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي. نو ډېره ښه موضوع ده د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کوم برخې چې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخې وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شولو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندوز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندوز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي. البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي. شوله بیا رس یو نبات ده نسبتا نور زراعتي محصولات ته الکتروجات او د ضرورت لري. نو زه ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي، نو چې دا بیلابیل عوامل لري چې د اوبو کمواله مسله بیلابیل اړخونه لري چې باید هغه وڅېړل شي. هغه ته دولتي
اخوندزاده صاحب مخکې اوریدونکو د اصلاح شویو تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي، خو هغه سي چې کروندګر ته مل لري هغه دوی ته نه رسیږي. په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایي چې اصلاح شوی تخم څوک وکړي یا اصلاح شوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی سي، زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی سي که نه اصلاح شوی؟
تغیرات راځي، خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو. چې دلته مثلا معمولي مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولې، لکه باړه، سرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولې په نوم مشهوره دي، نو دا کرل کېدلې. نو په دې وروستیو کلونو کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنیو هېوادونو نه دلته راوړل شولې، دلته تجربه شولې، وروسته له تجربو نه بیا د حقینو ته توضیح شوي دي. نو لکه یو مثال یې تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې د کندز یو په نوم شوله ده چې په عام خلکو کې سیله په نوم مشهوره ده. نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته. نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري، او دا ثابته شوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
اخوندزاده صاحب. تاسو دغه د سیل یادونه وکړه، دا له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
البته سیله شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخه دا ده چې دا یو اصلاح شوی ورایټي ده، او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لږ مصرف ده. البته او ډېرې ښېګڼې لري. یو دا چې دا داسې ټیټ قد والا یا مثلا قد کوتا ورایټي ته وایي چې د شولو یو عدد د څملاستلو لري چې مثلا قد یې ډېر لوړ وي، نو څملي د دې څخه مخنیوی کېږي. بل مصارف د کورې پرې کم راځي او حاصلات یې زیات راځي. او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکینیو کوم نومونه چې واخیستل لکه واړه شولې او یا نورې زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته ټیټ د نظر نور شولو ته مخکینیو ورایټیګانو ته. علت یې دا ده چې لکه د غذایي البته د غذایي کیفیت له لحاظه لږ ټیټ دي ټیټه شوله ده.
ډیره مننه د کرنیز چارو متخصص صبغت الله خونزاده له تاسو مننه. بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ، ممکن اوریدونکي هم وروسته ځینې پوښتنې ولري. ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی، معیار صاحب ما مخکې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو دوه درې واري سره ورکوئ، دغه سره څنګه ورکوئ یا کود؟
دا کوټ د مختلف شکلونو باندې خلک وایي هر څه خپل تجربه نه په ګټې پورته کولو سره هغوی کوټ ورکوي. بعضې خلک کله چې کوټ د شولې نالۍ د نال نه مخکې په همدې اوبو کې شیندي، کوټ پور کوټ شیندي د هغې شولې نالۍ. او ځینې خلک بیا کله چې شولې نالۍ کې چې شولې ولګېږي یو پنځلس یا شل ورځې بعد بیا پکې شیندي. بیا چې ښې غټې شي دغه سارکښ نه مخکې بیا پکې شیندي. نو هلته شولې بوټي د خلک ګوري کله چې شولې بوټی ضعیفه کېږي کوټ ورکوي که چېرته ضرورت ونه لري هماغه دوه ځل کفایت کوي.
تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا یو بوټی ضعیفه سوی دی؟
هغه د شولې رنګ نه معلومېږي. کله چې بوټی قوي تک تورې رنګ یې تورې، او کله چې بوټی ضعیفه بیا رنګ یې زیړې، بس ورځ تر بلې رنګ یې زیړېږي. کله چې هغې رنګ زیړ شي هلته بیا بزګر پوهېږي چې دا که په همدې حالت باندې پرېښودل شي او دا نو خاصل نه کوي، نو بعد د هغې نه بیا کوټ ورکوي نه پرېږدي دا شولې زیړې شي. تر څو چې دا سر وباسي او ثمر ته رسیږي. او بل په وروستي دغه تېر یو کال نه په دې خوا یعنی بزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. تېر کال تر اوسه پورې د کوټ درې برابره دی، څو برابره لوست دی. سپین کوټ ته تېر کال مونږ په بوجۍ په زر افغانۍ اخیستو، هغه نن په 3200 تور کوټ ته مونږ یو نیم زر یا 1300 ته اخیستو، هغه نن په 5000 افغانۍ دی. یعنی سږ کال د ګزګران کندز کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمتي بل لامل دی، بل تیل قیمت دی. که مخکې یو ترانسپورټ یو ساعت کار کوو په 800-1100 افغانۍ، اوس په 1400-1400 افغانۍ کار کوي. نو سږ کال سږنی کال د بزګر لپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل مایر صاحب، ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه شوې ده. که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانیو خرڅولې، اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تېر کال که وریجې وې په دې وخت کې 350 افغانۍ وې، اوس 350 روپۍ نه، 100 روپۍ تفاوت راغلی. 100 روپۍ تفاوت هغه نشي کولی چې د بزګر هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات شته چې بزګر مواجه هغه د مشکلاتو نه راوباسي. نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې مونږ د بزګر اصلاحي هلته دی ډېر ارزانه وي. یعنی د اوس په 350 روپۍ د کله چې منی کې د دې اصل راوځي 200 افغانۍ کېدای شي یو من وریجې دي. سټانډرډ مارکیټ مونږ لرو، کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد، هغه به څو برابره لوړ وي. اوس که مونږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ، هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونو نه راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته بیا 70 افغانۍ. مثلا په روژه کې کله چې د خپل وطني پیاز مونږ راوتل، مانا 4 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ وي. نور پیاز اوس په مارکیټ کې په 300 افغانۍ. یعنی مونږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ وي او هغه نرخونه په یو یو حالت کې پاتې شي. نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده. دلته
ډېره مننه.
د دهقان نه مال ارزانه اخیستل کېږي، خو دلته د دهقان باندې څو برابره قیمت خرڅېږي. مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله، شولو خبره وکړه. دلته هغه مشهوره شوري چې دي، سرخه زراعتۍ ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو پروسس شرکتونه خوندوس کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله روا شوې چې حاصل یې هم ښه دی، مصرف یې هم کم دی. دته وریجه چې اوباسي، وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله بیا څوک نشي کولی. ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجود ده، خلک یې استفاده کوي، هغې کې بیا دا نه وځي، هغه د اوباسې ټوله میده کېږي.
تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري، انټرنیټ لري، کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص صبغة الله خونزاده دغه راځي. د کندز یو کروندګر سربلان معیار میلمانه دي. اوریدونکو کولی سي چې زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلي معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه. کوم مرضونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حاقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې.
چې ځینې جوړ کې هغه شولې هیڅ کرلو ته زمينه نه مساعده کیږي، او ځینې جوړ کې شولې وکړل سیمه د وګړو کمواله لوجنه حاصلات کمیږي. نو بل ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات البته دلته آفاتونه او یا مرضونه دسه مختلف دي ستدي په شولو کې. یو د هغه نه مثلا چونجی دي، چې شولې یو نو چونجی دي، سپین چونجی په دې شولو کې پیدا کیږي، چې دا مثلا د شولو دغه د پایا چې ساقه یا شتم دغه کې نه نوځي، دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته. البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي، د زراعتي دي آفاتو د هغه له لحاظه تخمه هلته موجود وي، نو هغه بل اخر حالت بیا تکثیر کوي زیاتیږي. نو دغه د وچنه بیا د شولو دغه هغه لمنځه وړي، دغه کوم ساقت چې دا یا د پایا د شولو، نو دا چې لمنځه وړه شولو د شکر کېدا او د شولو د وچېدا سبب ګرځي. ځینې ملخونه دي، شنه ملخونه چې دم د شولو د پاڼې خوري، البته پاڼې د خپل خاص هغه چې استفاده کوي، نو داسې ملخونه هم شتون لري. او ځینې داسې امراض هم شته دي، مثلا د شولو مثلا لاندې د ریښو کې هم ځینې چونجي دي، ځینې مرضونه دلته هم لګېږي په دې شولو کې، نو مختلف مرضونه شتون لري.
بلې اخوندزاده صاحب، د دغه چونجي د له منځه وړلو لپاره کومې تجربې تاسو لرئ؟
د دې چونجي د له منځه وړلو لپاره سالسه محترم دا البته دلته کوم برخې چې زراعت مثلا مسلکي برخه د امراض هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي، خو متاسفانه چې په هغه طریقو باندې دلته ډېر کار نه ده شوی. البته د حقینو ذهنیت سازي نه ده شوی، حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري، مسلکي مامورین دي، نو هغوی هم یاد امکاناتو د نشتون د وجه نه، یا ډېر منظم کار د نشتون د وجه نه هغه طریقې په لاره نه دي اچول شوي. په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د مونږ بزګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم ښه هغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د هغه زراعت هغه پیشنهادوي، مثلا مسلکي کرنیز بحث چې دا ده چې هغه نه استفاده وشي، مثلا د هغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه له منځه ویوړل شي. او د تیرو کالونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی، هغه کرنیزې ساحې پاکوالی، دا مسایل پکې نقش لري. او د تیرو کالو مثلا د هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و، د هغه بقایا هغه کوم مواد چې په هغه مځکه کې دي، د هغه له منځه وړل یا ټولول یا د هغه سوځول، دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري. خو دلته مونږ او زمونږ بزګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو د کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې مونږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا لمنځه لاړ ویسو، نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي، نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه ده شوی په یقینو باندې، یا ذهنیت سازي نه ده شوی، یا مثلا رهنمایي نه ده شوی، دغه کارونه نه دي شوي. نو هغه آخري گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده، مونږ هغه گزینې ته مونږ او د مونږ حاکم ټول په دغه کې دغه استفاده کوي. البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي دغه امراض د کنټرول په برخه کې غنښت استفاده کیږي.
بله اخوندزاده صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د غټورو حشراتو یادونه وکړه، که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده؟
غټور حشرات د څه یو مسله ده صالح صاحب محترم، چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي، البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي. او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي، هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د له منځه وړلو کار کوي، ځینې مثلا د دی وګي البته وګي د محصول لمن زوري خوري لمن زوري کې مثلا کار کوي ځینې مثلا د شی لمن زوري نو د مفيده حشرات د داس یو بحث لري چې مفيده حشرات البته دغه یو دی یو زديت بحث تل تدې ترمن ستاسو مثلا ځینې مفيده حشرات داس یو ته مفيده ویل ویل سوت هغه کوم مزره حشرات چې کوم د مونږ کښ ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نه لمن زوري یعنی غي مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې لاروا مرحله کې یا بل اخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمن زوري نو دا مفيده حشرات دا کې داسې یو بس لري چې ځکه موږ مفيده ورته وایي چې دا په یو نحو د موږ د حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کوټه وړلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه اخونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو تر تاسو مخکې د مرکې چې یادونه وکړه په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستاني وریجو او ترکي وریجو بازار ګرم وي، که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. داغه یو علت دا ده چې د افغاني محصولات روانه وریجو چې دی دوی خپوخ نه ورکوي. مثلا کومه یو من خپل وطني وریجو پخېږو کېدل چې پنځه لس غوره وریجو ورکي، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا پخو هغه شل غوره وریجو ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپله دغه بزګر هم پاکستانه یا هنده سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستانه یا هنده سیلا استعمالوي، نو کله چې موږ هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان لس بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا دوه بجو درې بجو پورې موږ دا ورته وو دغو ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخت پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګره پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور یوازې دانه دانه په دې کې پرتی بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا لس پنځه لس غوره ورکوي، پاکستاني شل غوره ورکوي، نو دا هغه د ډیره د موږ ته ځکه موږ خارجي وریجې استعمالو وطني وریجې نه موږ ډاټا کوو.
بلې صبغت الله اخونزاده، تاسو چې د کرنیزو چار متخصص یاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک هغه اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریجې برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل قضیه دا ده چې دغه د مونږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لدې نه چې مثلا البته دا مشکل د مونږ دی تخم نه شروع ده تر هارویسته مثلا د محصول راټولولو نه هغه نه وروسته د پروسس کې ټولو کې دا مشکلات زمونږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زمونږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا لس ورځې ځینې جایو کې تر پنځه لس ورځو کې په یو اوبو څا کې اچوي، وروسته د هغه نه راباسي، بیا هغه مثلا نینه کوي په دېګي کې د اور برسره دی دېګي وي نو هغه کې نینه کوي، نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسي هم زیات نیسي او هم مصرف کېږي.
او خوندزاده صاحب مخکې یادونه وسوه چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کله دغه فابریکو شمیر زیات سي فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلېږي؟
بالکل حلکیږي، حلکیږي د دغه شولو د پروسس د کم فابریکې چې دغه ډېره ګټورې دي او خلکو لپاره د اساني دي کار اسانتیا رامنځته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمېر زموږ بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، هم خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه ورته اشاره وکړله، البته دا زموږ د شولو محصولات دا زموږ داخلي مصرف د وریځو نه پوره کوي سالی صاحب محترم. نو یو علت دی د ډېر د بهر نه مثلا دلته شولې وریځې راواردېږي، مثلا هند هندۍ شو وریځې او پاکستانۍ. علت یې دا ده چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریځو مصرف د خپل د هېواد د اوسېدونکو پوره کړو. یو علت یې دا ده. نو دغه کوم وریځې چې دلته تولیدېږي زموږ بزګران که چېرې دا مثلا دا د بهر نه دا وریځې راوارد نه شي رانشي، نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي. نو ډېر به لوړ شي، نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت یې دا ده چې بازارونه او نو که چېرې په دې باندې کار وشي چې زموږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي، چې زموږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه، یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم ده، کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي، چې دا مسلو باندې کار وشي. هغه کوم ساحې کومې ځمکې زموږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بېرته موږ دې ته اماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بېرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریځې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي، البته منظمه پروسه غواړي، مسلکي کار غواړي، د بزګرانو سره کار وشي، رهنمایي وشي، البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هره برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه، نو زموږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر پرمختللي وسایلو ته، پرمختللي ټکنالوژي ته او ډېر مثلا پوهاوی ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت وي په بهر هېوادو کې ډېر پوهه ورسره وي. نو متاسفانه چې زموږ بزګرانو سره لاس نیوی نه ده سوی، ډېر په ستونزو کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي، هره برخه کې دوی ستونزې لري، مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوی، اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی د اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي، همداسې لکه مایا صاحب چې اشاره وکړله، د کیمیاوي کوټونو سره البته بې کیفیته دي چې بهر هېوادونه راوارېږي، نو دغه برخه کې مشکل لري زموږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي، دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارېږي، د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا دغه ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې زموږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه، البته چې د عام په بازار کې مثلا دکانداران وي، دغوی د خوانه خرڅېږي، چې دا خپله ډېر ستونزې جوړوي. او چې ستونزې دا خپله دغه مسله ده، د البته د هغه وخته بیا موږ نه ورځو د محیط زیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه، د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي، مارکیټ تنظیم غواړي، چې هغه په هره برخه کې مثلا که هغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصنافو د خانه تنظیم شي، یا مثلا مسؤولین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې
زموږ کار ته ضرورت
شته.
واکن اخوند د سپتا سو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو ور بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راوخلو، کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني، چې اوریدونکي نسر اخیستلی، کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس، کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن مایار، دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي. د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه، ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی؟
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځات اصله په زراعت کې مصروف وي، دا د حکومت دند او مسولیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي، خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې څخه بزګر دهقان د خپل تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخندزاده ته یو خبر وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي، اعتماد سازي وکړي، خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هیڅ اعتماد باور نه لري، ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده ترسره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویسر اغلی ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګرو ته دغه ورکوي، ټریننګ ورکوي، عملي او نظري. د زماږه کې ګډون وکړو نو دغه ادارې د موږ تاسو ته کوي ول زمونږ یو جریب غنم کرو تاسو نمونوي، تاسو به سرکار هم تر ترشله پورې تر حاصله حاصله پورې تاسو موږ سره تیار شئ. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به عملي تور نظري او عملي موږ له سمه ده. دوی یو جریب ځمکه غنم کرل چې دا یو جریب غنم موږ کښته یو جریب نه تاسو موږ 300 منه غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سل یا سل ډیر سال یې تر دغه تسلو من نه کم غنم نه اخلي. دا نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخیستله، اول یې خولبه کړه، بیا یې لیوال کړه، ماشین باندې برابر یې کړه، بیا یې دغه د مالونو پاروي را دای ته کښې وشي، نو تور کوټ دی دا یې قطاره کې په راجه باندې د غنم نال کړه چې په دې طریقه به تاسو غنم نالوئ.
بله
بیا موږ ورته وویل چې دا کومه طریقه باندې تاسو دا غنم نال کړه، دغه یو جریب موږ د یو جریب وسه نه لرو، دغه یو جریب دا ختم وکړو. یعنې فکر ول په هغه کم بزګر شل جریب لس جریب غنم کړي، که دا رقم وکړو دې مصارف څو چنده ډېرېږي او بیا نتیجه لا معلومه نه ده چې نتیجه مثبته ده که منفي وي. بیا هغه وویل چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب دې قانع کړئ په دې صورت باندې لس وکړئ، دغه شلو حاصل تاسو اخلئ، لس کړئ پنځه وکړئ، دغه ټول حاصل تاسو اخلئ. موږ ویل دا سمه ده. کله چې دوی دا غنم وکرل او دا غنم دغه شلو د ثمر ته ورسېدل، بیا دا خلک هېڅ هغه عملي فکر کوي دا کار په نیمه کښې پاتې شو، ولې د نیمې نه دوی پوه شوې دا زموږ کار نتیجه نه ورکوي. یعنې ترشل او دغه شیانو ته موږ بیا راغونډه وغوښتلو. بیا هغه پټي خاوند نه ما پوښتنه وکړه چې دا پروسه خو داسې وه چې تر ترشله پورې دغه 50 بزګر باید دا وګوري چې د دې حاصل څونه کېږي، دا حاصل باید زموږ مخکې د څونه غنم کېږي. بیا هغه ما ته ویله چې یو وخت کې ما خپل غنمو ته کوډ دا شیونه ورکول، دا خلک لاړو پسې ورک شولو. بیا ته ما ټلیفون وکړه چې تاسو راشئ، دا غنم هم ضعیفه دي، دې ته کوډ دې وخت کې په کار دی، اوبه ته په کار دي، تاسو راشئ ته اوبه کوډ ورکوئ، کوډ ورته راوړئ. وایي دغه موسې موږ ته ویله چې تاسو موږ په کار کار مه لرئ، موږ تاسو خپل کار کوئ، موږ خپله دا سنبالوو، اخر سر ته رسوو. یا وخت چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کرلي وو د هغې نه دا غنم ښه راغلي وو، نسبت ډېره چې مصرف هم ډېر کړی وو، یعنې هغه مسلکي کسانو دا کرلي وو.
بله
بلاخره چې وایي ترشل یې وکړو فکر وکړه دوی یو سل شل منه وکړه، یو جریب زما هغه یو سل 50 منه وکړو. نو دا پروسه همداسې بیا پاتې شوله. نو ځکه بزګر دهقان په زراعت باندې باور نه لري، یعنې دا اعتماد یې د لاسه ورکړی دی. تر اوسه پورې دوی د زراعت د رهنمایۍ نه د هغوی د دغو نه اوسه پورې داسې کوم مثبته نتیجه نه ده اخیستې، ځکه اعتماد فضا دلته د زراعت او د بزګر تر منځ منځه تللې ده. اوس په نوره نړۍ کې چې کله یو آفت را ځي فکر وکړه چې حکومت تر اخري حده پورې متخصصین په هغې کار کوي، د هغې علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض را پیدا شوی دی، بلاخره هغه مرض هغه آفت د منځه وړي. په بدبختانه زموږ په ملک کې داسې یو څه نشته. کندوز د افغانستان په سطحه د افغانستان کندو وتل شوی دی، یو لقب یې واخیستی چې دا د افغانستان کندو دی، ځکه چې د دې حاصلات د هر برخه حاصلات یې ټول افغانستان ته زیاته خارج ته صادرېږي. کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکیو یعنې غټ مارکیټ و څو کاله مخکې، یو مرض دلته را پیدا چې دا خټکی به چینجي وال.
بله مایار صاحب، د پروګرام وخت په ختمېدو دی، که په لنډو ټکو یادونه وکړئ چې یو څو ثانیې لرو.
ښه، د خټکو مرض یعنې کلونه تېر شولو چا دا نه زراعت دا پیدا کړه چې دې مشکل په څه کې دی، د هماغه چې خلکو د خټکو د کرنې نه لاس واخیستو، یعنې ډېر کرنو په تېرېدو سره اوس دغه مرض د منځه تللی، اوس بېرته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلمه د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطسو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمه نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو هم مننه.